Sankey, this har shpag bajeshwi. Land khabaruna. د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼوی طالب وسله والو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼوی ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفاف او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دای دا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ښځینه قاضیانې باید هېرې نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر کې خپره کړې ده. اغلې امیری وایي اوس افغان ښځینه قاضیانې په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیانې شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې وي. راپورونه وایي تیره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ رامخته شو او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي دا جګړه وګټي او توانی لري. ښاغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. روسیې پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر معجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واوري. په نوي ښوونیز کال کې لزدا کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کې دوه اندېښنه.
In a week time on 21st of March
سباندې ولې ورسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي. په تر 6 میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځنګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته هلته هم کولای شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وايي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو په هانتونونه هم په همدې پلمه وتړل. زوسیاتی په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
سباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د شوانځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز او جنو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې خود د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانځیو د پرانستو خبره کړې ده. خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانځي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو څورځې مخکې پانتونونه ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د نکیانو ثبت نام مه کوئ او د هلکانو دپاره ښوونځي او پانتونونه پرانستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی همداسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بلم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د نجونو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دابه له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو د مارچ د اټمنیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوه وزیران باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي وسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دی چې طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والی او د حکومت والی. دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلیات دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه دې په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څارت کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبینه وتلی دی ځکه دی کې یو نسل ته واقعیږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000 to 5,000 دوی لواندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسې دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې او دا یې د زده کړې دپاره لواندا ته استول کېږي، د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوایې دی پوښتنو ته ځواب ورکوي چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خزینې نږدې په هر کچه لامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا من
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونه په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوښتنه کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کې
دې خوشنۍ زايده چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیره ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لکه شپته زرا مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او ان شاء الله دې به د تیر په نسبت به ان شاء الله مراقبت هم ښه کېږي، ان شاء الله ساتنه به هم کېږي او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده. ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د ساتنه به کوو که د مسمر دي او غیر مسمر.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادی سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نور ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیز یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداری کې، ترڅو چې دا یو سمري ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیرې یا وچیږي، یا ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختر او په نور ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره خې کړي. له تیر دوه کلونو راهیسې یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي، خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واوري.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د روابطو چله دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمن د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارسې د تیلو پر کښتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسش کال پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکاله مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون لمخي دواړو لور یو ویلې دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندۍ کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسی شي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګه ونې خبرونه خبرې کې خلاغه وړاندې ځن نور مطالب بیا له بیل رسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې دوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر دو دیرشو ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي، د غرض د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. پلیکنیک راغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمي یخ څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یوه خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د دوو لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم. خدا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان شیزنه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوست رسپانی چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس دیناد لیکلي دا حمله د پنځمې پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل سول. د لیکنې په دوام راغلی د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانی کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغسې یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ل ډیرو کلنو راځي د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي په تخنیک او ټکنالوژي کې. ل مصنوعي ذہانت د کار خستو خبرونه به مډیر اوریدلې وي خو دا به مکل نه وي اوریدلې چې په سیاست کې هم ل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلې استفاده په ډېری دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوی غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نمیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همدار ازول رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دادی چې د یوې هنداري په شان ستا استازی توب وکړم.
او استاسې بیا لا بیل را رسیدلې پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجی ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روان دي، دا په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسېدار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درای په جول سوالی ځه. دا چې 1402 کالم په شروع کې دوه نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دی د فرانینزي ترڅو زمنګا خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ال خو به ویني نور خو به ویني چې مړو شیطان تر رسید غریب ورته ځای دا د موسی سيادي چې مرستي ویش ته چې په خپل سترګو ویني موږ دا غوانانو دا غال دي چې نو څوک خبره ولا کاوري څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وکړي باندې وک نور خو مو واسنه رسید.
نبی ولا زبلای د زبل لرغنده بلوسوالی نه خبرې کندرغنده پولیسوالی کې سي کومې بشري مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سي د مرستي مستحق نو، یعنی چیرته سي به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سي به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. اي اعداد مرستي مستحق ده، هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سي د مرستي مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله، هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله، په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله، هغه کسته به 15 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوزلو بیوسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندی او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي کوم وخت چې درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سي مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 22 11 24 201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوز مو خبرونه او ری وخت په کابل کې قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته یو ځل به ورګورسو د مهمو خبرونو لنډیستا